ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره. درنو دوستانو السلام علیکم، دا ولایت په ولایت په دادی ونی په خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا ونی د نورستان په وضعیت باندې بحث کوو، هغه ولایت چې په افغانستان کې د بیلابیلو حکومتونو په تګ راتګ سره هم پکې خلک د ژوند له ډیرو لومړنیو سهولتونو نه بې برخې دي. په دغه غرنی ولایت کې د تګ راتګ لارې ستونزمنې دي، ښوونځي پکې په ډیرو سیمو کې نشته، همدارنګه روغتیایي خدمات هم له خنډ او ځنډ سره مخ دي. اوس چې په افغانستان کې په تیرو دوه نیمې میاشتې مخکې لوی بدلون راغی او طالبان واک ته ورسېدل، دغه ولایت هم د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی او له نیکه مرغه دغلته د نورستان لپاره ټاکل شوي والی حافظ محمد آغا حکیم د موږ بلنه منلې ده، راسره دی په دې خپرونه کې. همدارنګه د نورستان د ولایتي شورا پخوانی رئیس مولوي امان الله عنایت الرحمن هم راسره ملګری دی. دوی سره به د نورستان ولایت کې پښتو ستونزو باندې بحث کوو، همدارنګه به د نورستان ولایت لپاره څه کیدلی شي او څنګه دغلته د خلکو ژوند بهتره کیدلی شي په دې به ورسره خبرې کوو. حافظ صاحب تاسو او مولوي صاحب تاسو دواړو ته زه هرکلی وایم، خپرونې ته ستړي مشئ. حافظ محمد آغا حکیم د نورستان ولایت والی، که تاسو راته لومړی دا ووایي چې اوس په نورستان کې د تاسو له نظره چې حکومت مو په لاس کې دی وضعیت څنګه دی، څه ستونزو سره مخ یې او څه کارونو ته مونږ دی؟
اجمل خان صاحب، تاسو ته د سټوډیو ټولو کارکوونکو او د نو اورېدونکو ته هر څه نه مخکې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو د سوال په ځواب کې باید دا ووایم چې نورستان یو غرنی او صابن وګوره ولایت دی. دلته د ژمي په راتګ سره څه ستونزې او مشکلات موږ مخکې لرو، خو د دې مشکلاتو د حل لپاره موږ د مربوطه ادارو سره مسلسل رابطې نیولې دي او د مشکلاتو په حل کې مو له هغوی سره مسلسل تماسونه دي. نو امید دی چې د مشکلاتو په حل کې به مربوطه ادارې او زموږ د ولایت خپله اداره ټولو ستونزو ته د جواب لپاره آماده وي او ان شاء الله چې موږ به خپل ټول توان سره د خپل ملت خدمت کوو.
ډیره زیاته مننه مولوی صاحب، وړاندې به بحث کوو. زه به له مولوی صاحب امان الله عنایت الرحمن هم یوه پوښتنه وکم، بیا وروسته اورېدونکو ته هم شمیرې اعلانوم چې هغوی هم کیدلی شي چې خپلې ستونزې په مستقیمه توګه شریکې کړي. بحث به کوو د نورستان په اړه باندې. ښاغلی عنایت الرحمن، تاسو راته دا ووایئ چې په نورستان کې په تېره دوره کې هم پراخې ستونزې موجودې وي. څومره چې زما یادېږي د نورستان د روغتیایي مرکزونو معاشونه تقریبا د مګا د رپورټونو هره ورځ موضوع وه. په تېر یو نیم دو کلونو کې پرله پسې هلته د معاشونو نه شکایت و، د ښوونځیو وضعیت هم شکایتونه له پخوانه موجود و. په داسې حال کې چې اوس یو لوی تحول راغلی، په مجموع کې اقتصادي ستونزې هم زیاتې شوې دي. تاسو دا اوس د نورستان وضعیت د ژمي په درشل کې څه ډول وینئ؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب اجملان صاحب محترم، جناب درون نرما زمنگا وادی صاحب نورستان کا اور عیدون کے تصویر شرما کی طرف میں سلام و احترامات تقدیم دی. سلام و عزت مند لگا، واقع نورستان ولایت غریب ولایت دی اور ہم ڈیری دے، البتہ بیماری صبر خکی د صحت صبر خکی بیا بالخصوص د زمنی موسم کې د خلکو ستونزې د تګ راتګ د لارې بندېدل دا همیشه به موجودې وي. له بده مرغه یوه مؤسسه چې په نامه د آهد په نوم باندې وو، نو هغوی قرارداد کړی وو د موسسات د صحت د تمویل په خاطر باندې. اگر که د هغه وخت سره مسؤلینو بار بار شکایتونه کړي وو ترسو دغه مؤسسه لري چې د ده په ځای یو بله مؤسسه قرارداد واخلي، خو موافق شوی نه ول. نو دغه ستونزه تر اوسه پورې هم پاتې دی. اکثر ډاکټر صاحبانو ته د هماغه وختو راهیسې معاشونه نه دي رسېدلي. او همدارنګه کیفیت د دواګانو هم ډیر ټیټو حتی دواګانې نه رسیده. دا شپږ میاشتې ورستې وختونو کې مطلق په کلینیکونو کې به دوا نه وه موجوده. خلک عموما ستونزو سره مخ وو، نو د حل لارې چارې ډېرې مشکلې وې چې سړی ترلاسه کړي. دا چې نوی نظام راغلی دی امارت اسلامي، په دې برخه کې به څومره توانمندي ولري چې هغه قرارداتي ونیسي، د هغې څخه دغه ضایع شوي معاشونه جبران کړي، او همدارنګه نوی قرارداتي پیدا کړي چې دغه ټول کلینیکونه بیرته فعال شي او ډاکټر صاحبان بیرته خپل وظایفو ته راوګرځي. دومه مسله چې تاسو یادونه وکړې قدره، هغه مسئله د معلمینو او د مکاتبو دی. له بده مرغه مکاتب د پخوا راهیسې داسې ساتلې شوي وي چې فقط یو تشکیل په حیث باندې، چې هلته یو تشکیل دی موجود وي، معلم د معاش واخلي خو په خپل کور کې، نو تعمیر دې جوړ شي خو استفاده ترې ونه شي. نو دغه ډول ستونزې موږ همیشه مرکزي حکومت څخه سره د مغه وخت سره شریکي کړي وي. کوششونه روان وو، اوس هم انشاءالله العزیز زه مطمئن یم چې امارت اسلامي چې په ټولو ساحاتو باندې حاکمیت لري، نو پخوا به هغوی دغه ستونزې بیانولې، امنیتي ستونزې بیانولې. اوس دغه امنیتي ستونزې وجود نه لري. خدای تعالی دې وکړي چې دغه معارف څنګه چې په نورستان ولایت کې پخوا ترې شکایت کېده ډېره فعاله شي. او عیني شکل باندې زه د دلارو ستونزې هم غواړم چې یادونه وکړم. د نورستان ولایت جغرافیایي جوړښت ډېر پیچیده دی، البته دول سوالیانې شرقي نورستان طرف ته لکه برګمټال او کامدیش ولسوالۍ چې هغه د پاکستان او د چترال سره وصل دي، همدارنګه غربي نورستان چې درې ولسوالیانې دي، مندول، دواب، نورګرام چې پنجشیر او لغمان او یو څه ساحه د ننګرهار سره وصل دي. نو د دې مرکزی ادارې ته لکه ولایت مرکز ته تګ راتګ ناشونی دی. دغه دغه پنځه ولسوالیانې د بل ولایت ته په تګ باندې بیا داخل د مرکز ته کیږي. نو زمونږ خواهش همیشه دپاره دا و چې باید دغه ولسوالیانې سره وتړلې شي. که چیرې دغه ولسوالیانې ونه تړل شي، نو اداره به هیڅکله ونه شي کړی چې محلي ادارات د هغه ولسوالیانې دي پوره تر کنټرول لاندې او نظارت لاندې ونیسي. دا چې اوس کارونه یو څه روان هم وو، فکر کوم چې د تتین کوډر سرک یو څه حساب وصل شوی دی، خو هغه شانتې معیاري نه دی چې عموما موږ د ترافیکو وړاندې هغه پرانستې اعلان کو. طبیعي خبره ده چې موټرانو تګ راتګ به مشکل وي، بیا بالخصوص د ژمنی موسم کې، چون هغه په غره باندې اوړي، په کنډو باندې اوړي، هلته طبیعي خبره چې واورې به هم ډېر وریږي. خو فعلاً دپاره د تګ راتګ دپاره مساعد نه دی، ولې وصل شوی دی. خو زموږ خواهش هم د امارت اسلامي د حکومت څخه او همدارنګه د ولایتي ادارې څخه دا دی چې د دغه ولایتونو په وصل کولو کې او په معیاري کولو کې، نو څنګه چې دوی ژمن دي همدغسان ژمن پاتې شي، او هماغه شرکتونه چې په دې ساحو کې کار کړی دی، نو هغوی باندې دا عملي کړي چې هماغه معیار او هماغه کیفیت سره چې دوی قرارداد کړی دی په عملي توګه باندې په ساحه کې تدبیر کړي. دغه پروژې بله پروژه چې هغه ډېره مهمه پروژه ده، هغه هم کامدیش او برګمټال وصل کوي، هغه د پپړوک پارون سرک دی. اگر که د پپړوک پارون سرک وصل کېدل هم شونی دی، خو معیاري کېدل یې ضروري دي. داسې سرکونه چې وصل شي فقط مرکزی حکومت ته قناعت ورکړ شي چې دا وصل شو، وروسته ولسونه بیا ستونزې سره مخامخ وي، دغه بیا حل لاره نه لري. زه مثال د منډول سره یادوم، منډول فی کیلومتر $2,02,000 باندې قرارداد شوی وو، ولې هغه مرکزی حکومت ته ډېر ناقص تسلیم شو. چې په دې وخت کې منډول خلک د دغه سرک نه اعظمي استفاده نشي کولی، موټروانان پتنګ دي, خلک پتنګ دي, لارو کې موټران چپا کیږي, موټران خرابيږي, یو عالم سن سره مخامخ کیږي. عین شکل باندې موږ کوم سرکونه چې ولسوالیو ته وصل شوي دي یا همدارنګ کلیوالي سیمو ته تللي دي, نو دغه سرکونه عموما دغه ستونزې لري چې بیا بیا ترمیم ته اړتیا ده. نو که چیرې دغه سرکونه په هماغه وخت زمان سره په عالي کیفیت باندې جوړ شوی وی, یو څه موده زمان به قابل د استفادې وي. خو ولې له بده مرغه د جوړېدو سره سم بیا هم د قابل ترمیم به و دغه سرکونه. نو الله تبارک وتعالی دې وکړي چې دغه ستونزه په عموم کې حل شي او نورستانیان د یو ښه ژوند خاوندان شي. البته نورستان ولایت ډېر سرسبز او ډېر ښکلی, ډېر ښایسته طبیعي مناظر لري, همدارنګه لوی معدنیات هم لري. داسې معدنیات چې هغه د ټول افغانستان دپاره کفایت کوي. که چیرې افغانان د نورو دنیاوالو نه پیسې ترلاسه نه کړي, یوازې د نورستان معدنونه خپل کنټرول کې ونیسي, زه فکر کوم چې همدغه بودیجه به کفایت وکړي د ټول د افغانستان دپاره. او بله مسله چې د ځنګلونو دی, نو ځنګلونه البته پخوا هم کچاخ کېدل, نو اوس هم چې کوم دی, نو بعضې ساحاتو کې موږ وینو چې موټران چاتراش باریږي او ښکته روانېږي. البته دا هغه چاتراشونه دي چې مخکې ډېرې شوي دي. او زه د دې خبرې هم شاهد یم چې نورګرام ولسوالۍ کې څه ارې غرونه ته پورته شوي وو. خدای تعالی دې خیر ورکړي جناب واري صاحب ته. یو وخت کې دلته ما حضور درلود, ورته امر یې وکړ چې د خلکو موټران ودرولی شي. البته موټران ودرولی شوي دي, که دغه قانون همیشه د پاره پلی پاتې شي, انشاءالله العزیز ځنګلونه به ډېر محفوظ پاتې شي.
ډېره زیاته مننه کوو. بیرته به راشو حافظ صاحب محمد آغا حکیم ته, د نورستان والي صاحب ته. والي صاحب, داسې ښکاري چې تاسو په دغه غرني ولایت کې چې مخکې هم تاسو وویل له کافي ډېرو ستونزو سره مخ یې, زیاتره یې درته په میراث پاتې دي له پخوانۍ ادارې نه, او نوي مشکلات هم شته دي. په عمومي توګه تاسو که د مولوي صاحب عنایت الرحمن په خبرو راته خپله تبصره ووایي, بیا به نورو پوښتنو ته ورشو.
مننه اجمل صاحب. د مولوي صاحب عنایت الرحمن د خبرو په جواب کې باید دومره ووایم چې د صحت په باره کې چې کوم مشکلات موږ ته له تېرې ادارې پاتې وي, د هېډ موسسې په دې ولایت کې هیڅ کار نه وکړی, بلکې د ډاکټرانو معاشونه او کوم طبي وسایل او دواګانې چې د مرکز نه یا د بینالمللي موسساتو نه دوی ته ورکړل شوي وي, هغه یوه هم نورستان ته نه ور رسېدلې. او تقریبا د 12 تر 15 میاشتو پورې د کارکنانو او د ډاکټرانو او مامورینو معاشونه هم اختلاس شوي دي, دوی ته نه دي رسېدلي. مونږ چې کله نورستان ته راغلو, نو دغه مشکل مو درک, د مرکز سره مرابطه وکړه, د ساتامي وزیر سره ملاقات وکړه, او خپل اداره مو ورولېږل چې د ټول مشکلات سره شریک کړي. نو له هغوی نه په کلکه وغوښتل چې د هېډ موسسې چې کوم دفترونه دلته دي یا کوم مسؤلین دلته دي, هغه باید تعقیب شي, ونیول شي, او د نورستان د صحت چې څومره حقوق دوی ځای کړي دغه ټول باید بیرته ترې لاسته شي, او ترنوالي ته معرفي شي چې له دوی سره قانوني چلند وشي. نو له هغوی سره زه مسلسل په رابطه کې یم, خو الحمدلله یو میاشت کېږي چې د سویدن موسسې د نورستان ولایت یا د شرقي ولایتو قرارداد اخیستی ده. یو الحمدلله یو میاشت کېږي چې راغلي دي د نورستان ټولو برخو ته, یو واړه ولسوالۍ ته د مرکز په شمول باندې خپل ټول وسایل را رسولي دي, دواګانې را رسولي دي, کلینیکونه الحمدلله اوس دواګان نه ډک دي, ډاکټرانو ته معاشونه هم حواله شوي دي. د صحت په بخش کې ما د یونیسف او د نور نړیوالو موسسو سره چې د صحت په بخش کې کار کوي, له هغو سره مې مرکز خواته تللی, ملاقاتونه مې وکړل, یغوی مې دې ته تشویق کړی چې د نورستان مشکلاتو په حل کې له موږ سره همکاري وکړي. نو الحمدلله موږ سره پوره وعدې وشولې, او د سویدن کمیټې مشران راغلي وو دلته دوه ورځې مخکې له موږ سره په ولایت مقام کې د هغوی مجلس وو, او یغوی پوره وعده راکړله چې موږ موبایل ټیمونه هم برابر کړي دي, درې ټیمونه فعال شوي دي, او باقي مانده 5 ټیمونه نور هم موږ نورستان ته را رسوو, او ټول غټې شفخانې او کلینیکونه ټول اکمال شوي دي. د صحت په بخش کې انشاءالله موږ مشکلات حل کړي دي, او نور هم متوجه یو چې په کوم ځای کې څه حادثه پېښ نه شي. او بل جناب عنایت الرحمن صاحب د تعلیم تربیه په باره کې ویل, تعلیم تربیه مشکلات خو نورستان ولایت چون یو غنۍ او لوی پروت او صاحب العبور هغه د ولایت ده او مشکلات پکې ډیر دي. الحمدلله د کوم ورځ نه چې موږ راغلي دلته اولینه اداره چې موږ فعال کړې د غي تعلیم تربیه اداره ده او ټول مکاتب مشروع کړی دي او استادانو ته معاشونه اجرا کړی دي او د دوی د مشکلاتو په حل کې مو له دې جنه تر کابل پورې تر خپل مشرتابو پورې د مشکلاتو غږ رسولای ده. نو مکتبونه اوس په فعالیت باندې لګیا دي او فعالیت روان ده او د مزید مشکلاتو لپاره ان شاء الله مونږ له مرکز سره په اړیکه کې یو لاته امید شته چې د ژمي پر رسیدو سره د دوی د درسونه چې د کال اخر ده درسونه ختميږي او ادارې به فعال وي. نو ان شاء الله تعلیم تربیه په باره کې کافي توجه ده او مشکلات حل شوي دي. راغل دلارو په مشکلاتو کې دا خو یو غټه ستونزه ده. نورستان ولایت نسبت ټول افغانستان ته د ډیرو زیاتو اولیه سهولتونو نه محروم پاتې شوی ده. په دې شل کاله کې بالکل خدمت نه ده ورته شوی او کومې پروژې یا کوم بین المللي همکاران چې دلته راغلي دي او پروژې راوړي دي هغه په داسې کیفیت باندې کار شوی ده لکه مخکې مولوی صاحب هم اشاره ورته وکړه چې هغه د دوی د پروژې د ختم سره د پروژې سر بیرته لمنځه تللی ده او هغه بیرته ترمیم ته ضرورت درلوده. نو کار په مکمل ډول باندې بې کیفیته شوی ده او په ډېر زیات انداز باندې اختلاف شوی ده په پروژو کې. مونږ چې راغلو پارون ته چې راورسېدلو یو د تین کوردر سره کوچېغه باندې کار روانو. په اول ورځ باندې د انکشاف جهاد د ریاست سره ما د سرکونو موضوع مطرح کړل چې د سرکونو کار ونه درېږي او کوم شرکتونه چې دلته کار کوي هغه ته ډاډ او اطمینان ورکوي. د امنیت په باره کې د غوی د خپل پروژو د پرمختګ په باره کې موږ ورسره پوره همکاري نو هغه سرک کار موږ جاری وساته. الحمدلله هغه سرک وصل شوی ده. نو په دې نږدې ورځو کې به د فعالیت لپاره ان شاء الله افتتاح شي او د خلکو تګ راتګ ور باندې شروع شي. چون ژمی را روان دي دلته وری ها ده واوري کې نو کېدای شي دومره کیفیت باندې بنوي چې د عام موټر تګ راتګ ور باندې وسی خو اقل نه تګ راتګ لپاره دغه سرک وصل شو د مرکز سره. او بل سرک چې د مرکز پارون شرقي نورستان ته د پپلوک د لارې نه وصل کیږي په هغه باندې ولایت د شرکت او د خلکو په همکاري باندې موږ کار ور باندې جاری وساته. چون دغه پیسې باندې وي وزارت کې باندې وي هغه نه راوتل نو موږ هغه کار په خپل باندې شروع کړ. خپل د انکشاف جهاد د ریاست مټ باندې ما کار شروع کړ. هغه کار هم ډیر کم پاتې ده خو واوري را ووریدلې نو هغه کار فعلا توقف شو. ان شاء الله په سرلای به اول دغه سرک موږ وصل کوو او موږ پوره امادګي وسلرو. لدينا یو خاطه موږ د سرکونو د مشکلاتو لپاره کابل پایتخت سفر درلوده. البته موږ د انکشاف جهاد ریاست او وزارت او د فائدې امه د وزارت سره او همدارنګه د شرکت ملي سره مو د نورستان د سرکونو مشکلات په پوره ډول باندې مطرح کړل او د غوښتنې توجه مو مکمله نورستان ته راوړل. الحمدلله نن موږ د انکشاف جهاد د وزارت نه یو هیئت په پارون کې درلوده چې راغلی وو. غوی ته ټول د ولایت مشکلات مو سره مطرح کړل. غوی خپل ولیدل د فائدې امه وزارت مرستیال محترم مولوی فرید صاحب هغه هم په همدې ورځ دوه کې د موږ خواته سفر لري. ما یو ته دعوت ورکړ چې نورستان ته راشي د نورستان مشکلات له نږدې نه وګوري. د شرکت ملي سره مو هم د نورستان په سرکونو باندې پوره مجلس درلوده. نو درې واړو ادارو پوره ډاډ اطمینان راکړ چې ان شاء الله چې کارونه شروع شي په اول سر کې به د نورستان په سرکونو باندې کار شروع کړو. درې سرکونه مو په یو ته په عمده سرکونه مو په لیست کې ورکړل چې یو د بری کوټ نه تر برګي مټاله پورې دا چې کامدیش ولسوالۍ پکې پرته ده او بل د اسد آباد نه تر پرونه پورې چې د نورستان مرکزی سرک ده او بل د غربي نورستان چې د لغمان نه ورختلې سرک ده چې درې واړه ولسوالۍ پکې راځي. نو د درې واړه سرکونو په باره کې متفصلی مجالس د امارت اسلامي د مربوطه ارګانونو سره وکړل. نو یو ډاډ اطمینان راکړه چې کارونه شروع شي ان شاء الله موږ به نورستان ته اولویات کې نیسو.
والي صاحب
نو ریه خواته دي
والي صاحب بخې د دې ځنګلونو موضوع ته قرار شو. په دې ځنګلونو کې د ځنګلونو دی وهلو ځینې ویډیوګانې هم په خاخ پرې شوې وي په دې ټولنیز رسنیو کې چې ظاهرا ویل کېدل چې دا ګوندې په نورستان کې ځنګلونه وهل کېږي او ځینې رپورټونه هم داسې و. ځنګل وهنه نورستان یوازینۍ سیمه ده چې پراخ ځنګلونه لري او دا انتقادونه شته دی چې دغلته د ځنګلونو وهل دوام لري. په ځانګړې توګه د طالبانو پر راتګ زیات شوي دي. د دغه ادعا او اوازو په اړه څه وایي؟
په دې باره کې به هان صاحب دومره درته ووایم چې کوم راپور چې د چاپیریال ساتنې ادارې د خوانه نشر شوی په مطلق ډول باندې دروغ و. موږ په هغه باندې مکمل خپل راپورټ نشر کړ. مطلق په نورستان کې د ځنګلونو وهل د امارت اسلامي د راتګ سره 1% هم څوک نشي ثابتولی. موږ ټول امنیتي پوستو ته مکتوبونه لیږلي دي او هغوی ته ویلي دي چې د ځنګلونو او چارتراش خو په خپل ځای خبره ده چې هغه هیڅ امکان نه لري چې ووهل شي او نقل شي. د سوخت لرګي هم چې د موږ په هر امنیتي پوستې ته ورځي هغه موټران ته درول کیږي. د زراعت د ریاست له خوا نه هغه ورځي چې کیږي که چېرته زاړه لرګي وي هغه ته اجازه ورکول کیږي. که نوی لرګی چا وهلی هغه کسان هم نیول کیږي او تعقیبیږي او هغه لرګي هم ترې ضبطیږي. د ځنګلونو په باره کې د نورستان ولایت کومه ویډیو چې خوره شوې ده هغه د 2009 کال ویډیو وه چې خوره شوې وه. فعلا امارت اسلامي د ځنګلونو په باره کې جدي متوجه ده او هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي او یا چیرته انتقال کړي. دا د انتقال خبره مخکې چې مولوي صاحب ورته اشاره وکړه دا د نورستان په ساحه کې نه ده شوی. که چېرته په بل ځای کې شوی لیغنه بل ولایت کې وي معلومات نه لرم. په نورستان کې په قطعي ډول باندې د ځنګلونو ویل انتقال هر څه بندي پوره اطمینان ورکوي ټول ملت ته انشاءالله.
ډیره زیاته مننه. زه اوریدونکو ته هم شمیرې اعلانوم. په ځانګړې توګه هغه اوریدونکي چې یا په نورستان کې اوسیږي او یا د نورستان په اړه معلومات لري، موږ سره د نورستان والی حافظ محمد آغا حکیم چې د طالبانو د حکومت لخوا هلته والی دی او همدارنګه د نورستان د ولایتي شورا پخوانی رئیس مولوي امان الله عنایت الرحمن میلمانه دي او د نورستان ولایت په وضعیت غږیږو. اوریدونکي کولای شي چې موږ ته په لاندې شمیرو باندې وهي 00 22 11 2 15 41 01. بل شمیره مو ده چې دا واتساپ سره هم تړلې ده، یعنی هم په مستقیم زنګ وهل کېدلی شي، هم اوریدونکي کولی شي چې د واتساپ له لارې په همدې شمیره زنګ ووهي. هغه دا ده چې 00 22 11 2 41 01. نو یو اوریدونکی را سره په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ موږ ولایت په ولایت خبرونه کې د نورستان ولایت په مسایلو باندې غږیږو. مهرباني وکړئ. ښه، دا اوریدونکی خبرې کول نه غواړي. یو بل اوریدونکی به راواخلو. دي پر ځای مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مو شي
تاسو ته دا خیر اوسې. تاسو ته سي ګران ملمت زدکم سلامونه وایم. او دا کوم هغه چې وایي کنه چې ځنګل دا د 2010 کال او دا د 10 کال نو دا د اوسنۍ جدا د کونل دوه عام خلکو په باندې ځونه باسونه وکړ او سونه ویډیوګانې نشر کړي چې سمره چیرې وکړي دې او پاکه دا خو دا اوس د دوه شتون را دی غړه د کار شوی.
دا به کونل کې تاسو وایي که په نورستان کې؟ مننه. د تاسو پیغام خپور شو. موږ به کله د ولایت په ولایت په پروګرام کې د کونړ له چارواکو سره هم بحث کوو. بل اوریدونکي ته ورځو له ده به واورو. خپرونې ته ستړي مه شئ، غږ مو خپرېږي. موږ د نورستان ولایت باندې غږیږو. والي صاحب، په ټول افغانستان کې یو شکایت شته دی چې وای د نجونو ښوونځي تر اوسه پورې هم نه دي پرانستل شوي. په نورستان کې پارون کې د نجونو یوه لیسه وه، همدارنګه څو ښوونځي و نور. دغلته وضعیت څنګه دی؟ تاسو څه تابعیا لرئ ورته چې دغه ښوونځي بالاخره پرانیسئ؟
جناب هان صاحب، هر چې د نجونو د تعلیم په باره کې ده، اسلامي امارت د نجونو د تعلیم په باره کې هیڅ مخالفت نه لري. بلکې بعض شرایط دي چې شرایط ته موږ په انتظار یو چې شرایط آماده شي د بین المللي ټولنې سره په دې باره کې رابطه شوې دي چې هغه کوم د حجاب او د شرعي اصول مطابق چې کوم مشکلات دي هغه مشکلات چې حل سي نور د نجونو تعلیم سره اسلامي امارت کوم مخالفت نه لري په نورستان کې ابتدایي خوندې ته اجازه ورکړ شوې ده او ثانوي ته به ان شاء الله د اسلامي امارت د تعلیم تربیه د وزارت د هدایتو مطابق ان شاء الله موږ آمادګي لرو چې یو کله هم اجازه وکړو آمادګي ورته لرو ان شاء الله شروع کوو به
د افغانستان په نور ولایتونو کې عملی دل شوې ده د نورستان نام ډیر مخکې څو ریپورتونه داسې و سره لدینه چې طالبانو خلکو ته عمومي عفو کړی ده بخنه کړی ده داسې ریپورټونه شته دی چې یو نیم ځای د پخواني حکومت چارواکي په ځانګړې توګه هغوی چې په امنیتي ادارو کې کار کوه دا د ځایي طالبانو لخوا ځورول کیږي کړول کیږي بندیانېږي د دغسې پیښو په اړه باندې تاسو وایئ
دی پیخو په باره کې به دومره وایم هم صاحب چې مونږ خپلو ټولو منصوبینو ته خپلو ټولو عسکرو ته دا جدي حکم کړی ده او زمونږ مجاهدین د خپل امیر په اطاعت کې انشاءالله سل په سله هغوی اطاعت کوي داسې پیښه په نورستان کې بالکل نه ده لیکل شوې نه چېرته درج شوې په امنیتي ارګانونو کې چې د پخواني حکومت هغه نظامي چارواکي یا چا توقیف کړي یا چا توهین کړي بلکه ټول لمون سره عمل ته په ولایت کې کوم ورسیږي په ولایت کې را سره ورسیږي او کومه ته چې ضرورت دا غا خپل کارونه تم را متن شوی دي نور په نورستان کې داسې څه نشته او په نور ځایونه کې زه معلومات نه لرم خو په عموم کې اسلامي امارت د مشرتابه کوم هدایت دي دغه هدایت مطابق هیڅ چاته څه ضرر نه درسېدلی
والی صاحب بل پښتنه د ماده د دغه پښتنه دي چې موږ سره د نورستان د ولایت پاړه وخت په وختي بیا تاسو یو فرصت دی چې درنه وکړو بل پښتنه د ماده ده چې ولکیږي چې د طالبانو حکومت چې دی په بیلابیل ولایتونو کې خودستی حاکم دی فعال دی خو محکمې لام نه دی فعالې لا هم د خلکو قضیې د محکمو لاره نه حل کیږي ځینو سیمو کې ځایي قومندانان په خپل خوخه باندې یو سړی رانیسي کغلی په مغزه کې سزا ورکړي یعنی په ځینو ولایتونو کې سارایي سزاوي عملي کیږي محکمې څومره فعال دي په نورستان کې د تاسو چې یو څوک غلوي مجرم وي بل جرم کړي قاضي ته ودرېږي محکمې ته راشي د محکمې د حکم لمخې بیا هغه حکم عملي شي
جناب خان صاحب نورستان کې په وومار ولسوالۍ کې زموږ ابتدایي محکمې فعال دي دا سه هیڅ پیښه من ته نظر راغلی چې هغه چا په خپل سر باندې یا خود ترانه په هغه کې تدخل کړی وي یا په هغه کې فیصله کړی یا چا ته جزا ورکړ شوی وي په ټولو وو وړو ولسوالۍ کې د مرکز په شمول باندې محاکم فعال دي او هر ستونزه چې راځي کاغه د کومندانۍ د امنیت هم فعال دي هر ستونزه چې راغلی ده د موږ محاکم ته تللې د محاکم لار نه راغو اصولي ډول باندې تعقیب شوی ده په نورستان کې هیڅ داسې ستونزه مخته نه راغلی موږ ان شاء الله
مننه حافظ صاحب یو اوریدونکو په تماس کې دی د بر واخلو مهرباني وکړي څوک او لکم ځای خبرې کوي غږ مخبري کی مهرباني وکړي خا دی اوریدونکو غږ ما تخنه راځي مولوی صاحب عنایت الرحمن په خا داسې شکایتونه و په نورستان کې د څو ولسوالیو خلکو شکایت کوي چې دغه پارون د مرکز شاوخوا پرتی ولسوالی او خپل پارون د دغه ولسوالیو سره تبعیزي چلن کوي د پرمخیایي چارو په پروژو کې او په نورو کارونو کې دغه شکایت پاړه باندې راته وایي چې دا څومره پر ځای وو او وس د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي
جناب خان سر محترم د تبعیزي چلن په حق باندې فکر نه کوم چې نورستان کې داسې یو څه لیدل شوی دي البته مشکلات د نورستان امنیتي وو هغه وخت زمان سره کله به چې پروژې راتلې یا به بودیجه کې نیولې کېدلې نو یو ستونزه چې هغه عمده ستونزه وه هغه دا وه چې ولسونو څخه نه پوښتلی کېده دغه بودیجه مرکزي وه په مرکز کې جوړېده هر هغه چا چې لاسرسی لرل مرکزی حکومت یا محلی حکومت هغوی به خپل پروژې پکې ځای په ځای کړي، یا به هم بعضې د مشرانو په توسط باندې چې هغوی به مقاماتو کې وو هغوی به د خپل د کلي د ولس پروژې په دغه کې به یې ونیولې، په پلان کې به ونیولې او بیا به په بودیجه کې داخل کړ. نو دا نور ولسونه به بیا محروم پاتې کېدل. زما یګانه خواهش مې هم دا دی جناب وادي صاحب څخه او بیا مرکزی حکومت څخه چې کله د ولسوالیو ته پروژې نیولې کېږي، لکه ابتدایي پلان جوړېږي، کلنی پلان جوړېږي، دغه پلان دپاره به بهتره دا وي چې ولسونو کې هر ولسوالۍ کې یو شورا موجوده وي چې هغه شورا وشي کړی چې د خپل د کلو د اطرافونو
مننه مننه مولوی صاحب بیرته بیرته راشو. یو اوریدونکی په سختۍ رخ شوی دی مننه مولوی صاحب. یو اوریدونکی رخ شوی را سره مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ غږ مو خبرېږي.
سلامونه به هلمند څخه نیاري کني ولې ده. لومړی باید وایم چې طالبان په هلمند کې کومې مرستې د غریبانو لپاره د نورو دغه مرستې وضع شوي دي، هغه مرستې د هغو خلکو ته نه دي رسېدلي. هغه خلک چې د طالبانو پلوي یا د طالبانو سره یې یا کار کوي ټول هغو ته رسېدلي دي. او د تېر دولت خلک چارواکي چې هغه هم د دوی لخوا زورو کېږي نیول کېږي د داعش په بهانه، دا اوس هم په زندان کې.
مننه. موږ سره خو ګورئ د نورستان والي صاحب دی، دی یوازې د نورستان په استازولۍ دستې خبرې کولی شي. کېدلی شي همدا پوښتنې ورنه تکرار کړئ. تاسو غږ مخپور شو په دې هیله چې د هلمند چارواکو به اورېدلی وي. بیا به م حافظ صاحب که په څه تبصره لرله همدا پوښتنه دا د مرستو پوښتنه بلدنه په نورستان کې هم وکړو چې په نورستان کې د مرستو وضعیت څنګه دی. خو یو بل اورېدونکي هم راخلو وروسته که دوی بیا څه تبصره لرله. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
خیر سیرو، السلام علیکم. زه جمیل رحمان په خپل وار تاسو ته مولوی صاحب عنایت الرحمن ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني وکړئ
وړاندې شروع. دا نورستان کې دا ابتدایي پروژه د اقرار برنامې باندې پروژه شروع شوې. هغه
غږ مو قطع شو. مهرباني.
محمد رسول د پکتیکا زما نظر د اسلامي امارت د ځنګلونو د وحانې په پار باندې و. زه خپله پکتیکا کې شاهد یم. تېره ورځ د افغانستان اسلامي امارت د زراعت ریاست دی.
ها د دې اوریدونکو ټلیفون هم قطع شو. موږ د اوریدونکو ټلیفونونه پای ته رسوو. متاسفانه په ټلیفوني کرښو کې څه ستونزه لرو، د اوریدونکو خبرې نه بشپړېږي. والي صاحب دا د هلمند نه یو ورور زنګ وهلی و د مرستو د ویش په اړه. موږ ته دغسې ډېر پیغامونه راځي. اول خو دا راته ووایه چې دغه بشري مرستې چې ویل کېږي بېلابېلې نړیوالې ادارې غواړي چې په افغانستان کې خصوصا دا د ژمي په درشل کې خلکو ته مرستې ورسوي، په نورستان کې دغه بېوزلو کورنیو ته چې له خطر سره مخ دي تر اوسه پورې دغسې د مرستو کوم لاس در غځېدلی دی ځینو نړیوالو سازمانونو یا موسسو د ملګرو ملتونو دارو لخوا؟
الحمدلله د موږ پراتک باندې جناب هم دغه موسسې چې له نورستان سره یا د افغانستان نورو ولایتونو سره کومکونه کول هغه مسلسل جاري موږ ساتلي دي، او له ټولو بینالمللي موسسو سره موږ په رابطه کې هغوی ته مو دعوت هم ورکړی ده. موږ یو عمومي مجلس ورسره درلودو په ننګرهار کې د یو این په شمول باندې څومره بینالمللي موسسې د ټولو سره هم تفصیلي مجلس وکړو. د ولایت د فقر او د مشکلاتو په باره کې مې هغوی ته پوره معلومات ورکړل. دغه کومکونه دلته مسلسل ویشل کېږي، او دا کومه ستونزه د هلمند ورور وویلې دلته 1% هم وجود نه لري. د انکشاف دهات د ریاست د خوانه د کومه موسسه چې دلته توزیع کوي هغوی خپله سروې کوي. د موږ د انکشاف دهات ریاست فقط سرپرستي کوي په توضیح کې میغوی یا موسسه خپله راځي توضیح کوي. د موږ د ریاست د فنه سرپرستي ورسره وي. نو داسې تبعیض بالکل نه ده شوی چې دا د امارت سړی ده او دا د پخواني نظام سړی ده، بلکې دا مرستې په مساویانی ډول باندې په عوامو باندې ویشل کېږي. د امارت خلکو ته 1% هم نه دي توضیح شوي. مرستې هم جاري دي او توضیح هم په شفاف ډول باندې د خپلو ادارو لخوا نه کېږي، عوامو ته توضیح کېږي.
مننه والي صاحب. زبه لته سونه بیا ورسته په مولوی صاحب عنایت الرحمن هم په دې تفسیر وکي و بل پښتنه وکم نورستان ته د خغلی غنی د حکومت پر مهال باندې د ملی پارک نوم ورکړل شو. ل دې سره یو لړ امتیازات هم شامل و. که څه هم زه فکر نه کوم چې نورستان ته غ امتیازات برسېدلی وي، خو دا یو پلان و، یو طرحه وه چې له مخې نورستان تا یو څه پاملرنه هم زیاتېدله، عواید کورنۍ هم زیاتېدل، د خلکو ژوند او سیل و سیاحت و دغه شیانو پکې وده کوله. اوس چې په افغانستان کې نظام بدل شوی دی، تاسو د نورستان په اړه همدغې پرېکړې ته ژمن یې چې نورستان به د ملي پارک په نوم باندې پاتې کېږي او هغه امتیازات چې د دغسې یوې پروژې سره تړلي دي هغه به ورکول کېږي؟
جناب خان صاحب، نورستان
حافظ صاحب له تاسو واورو، بیا به له مولوی صاحب نه واورو.
نورستان یو طبیعي ښکلانه ډک ولایت ده او ښایسته شنه ځنګلونه لري او غرونه یې په شنو ځنګلونو باندې پوښل شوي دي. شنې درې لري، درې له اوبو ډکې دي. حقیقتا یو ښایسته او په ځنګلونو باندې پوښل شوی ولایت ده او قابل دی ده چې دلته باید ډیره توجه وشي او دلته باید ډیر کار شوی وای، دلته باید سرکونه جوړ وای، دلته باید غرونو ته سرکونه جوړ شوی وای، د بجلی تارونه ځغلېدلی وای او د غرونو کې د رهایش دپاره ځایونه جوړ شوی. خو متاسفانه په تیر نظام کې 1% هم دغه شیونو ته کار نه ده شوی. ملي پارک دوی اعلان کړی و خو 1% هم کار نه ده ورته شوی او هر څه په خپل طبیعي ډول باندې پاتې دي. مونږ دغه موضوع د خپل مرکز سره شریکه کړل او د مرکزی سرک په جوړېدو باندې مو ډېر فشار واچو چې مونږ ته دا سرک جوړ شي. نورستان یقینا یو ښایسته ولایت ده چې د ټول افغانستان بلکې د ټول نړیوالو لپاره به یو د سیاحت او د عواید، د نورستان ولایت به د عواید یو منبع جوړ شي. زمونږ دا امید ده چې دا ولایت خو دلو خې جوړ کو او ټول هوادوالو او ټول نړیوالو ته د اطمینان ورکو چې نورستان ته راشي او دلته وګرځي، د نړۍ طبيعي کلا او هوانه دوی ګټه واخلي.
مننه مولوی صاحب. د تاسو تبصره مې مولوی صاحب عنایت الرحمن د تاسو تبصره مورو.
جناب ریحان صاحب محترم، د نورستان ولایت د ملي پارک جوړولو پر اړتیا باید وایم چې د نورستان ولایت ولس کله چې د افغانستان سیاسي قلمرو کې داخلېده، د هغه وخت باچا لخوا د دغه سیمې د نه ملکیت استثنایي کېدو سند ورکړل شوی. هغه وجه دا وه چې د هغې وجه دا وه چې د ساحې مشران به د خپل ملکیتونو باندې حاکمیت کولو، شخصي په نوم د خپلو ساحو ځنګلونو او د دشتو څخه د سر په قیمت ساتنه کولو، او د وخت محاکم او د ملکیتونو د ثبت د سندونو تبادله کړي هم دي. د ځایي خلکو شخړې به هم په همدغه شانتې حل کېدلې. د همدې اصولو په بنا اوس هم مرکزی دولت او د ولایت نورستان په حدودو کې د تاسیساتو د آبادۍ لپاره د خلکو څخه ځمکه په قیمت باندې خریداري کوي. زمونږ تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې د نورستان حدود په اړه چې ټول نورستان هم لري په مرور د زمان سره محدود کېدو په طرف روان دی. تېر حکومت غوښتل چې د نورستانیانو شخصي ملکیت سلطاني کړي او د خپل شخصي منفعت ترې واخلي. په همدې خاطر دغه ځای ملي پارک په نوم باندې اعلان کړ. تر ډېر زیات مصارف هم په ځان باندې ومنل. خو متاسفانه لکه څنګه چې جناب والي صاحب بیان وکړ، هلته هغه شانتې کار ونه شو. زه دا وایم که چېرې مرکزي حکومت په واقعي توګه باندې د دې ځای په اوسېدونکو باندې ترحم اراده لري او هوډ لري، لومړی د عمومي سړکونه وصل کړي، برېښنا بندونه چې ډېر زیات سرشار سیندونه لرو، البته فقط ضرر موږ ته رسېږي، هغې باندې بندونه جوړ کړي، برق جوړ کړي، ډیمونه جوړ کړي، او همدارنګه
د پغورونو کې ډیر مختلفو نوو ونی لرو او ډیر حاصل خیز ونی لرو او ډیر زیباتری ونی لرو. څنګه چې جناب والی صاحب ویل دي دغه ونو چې مختلفو نوو ونی دي او مختلفو نوو میوادات سره دا پیوند خوري.
مننه مولوی صاحب. یو اوریدونکو هم راخلو خبرونه ورورو راټولو. سلامت اوسئ. وروسته بیا هم درته راځو د تاسو وروستۍ تبصره به مخلو. مهرباني وکړئ یو اوریدونکی راسره د واټساپ له لارې په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ او خپل نظر مو وایئ. موږ سره د نورستان والي صاحب او همدارنګه د نورستان د ولایتي شورا پخوانی رئیس صاحب میلمانه دي په خبرونه کې.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام.
لمړی تاسو ته بیا د آزادي راډیو اوریدونکو ته او جناب والی صاحب ته او مولوی صاحب نعت الرحمن ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. بالله سلام نظام د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی یم او والی صاحب ډیر خو خبرو ته اشاره وکړلې. زه خپل د تتین صاحي اوسیدونکی یم. موږ دلته ډیر مشکلات لرو. مخکینی حکومت موږ سره د مور او میری چلند کړی دی. موږ ته پاملرنه نه ده کړی. لومړی مشکل خو دا د سړک مشکل ده چې موږ کله پارون ته ځو مرکز ته ځو نو لومړی لغمان ته بیا ننګرهار بیا کونړ او بیرته بیا پارون ته رسیږو. دا زموږ همدا مشکل ده چې زموږ دا سړک دې زر تر زره جوړ شي. اگر که وصل سوی ده او کیفیت یې دومره په اندازه نه ده چې ګټه ترې ډېر واخیستل شي. ډېر بې کیفیته دی. او دویم د صحت بخش کې موږ مشکل لرو چې درې څلور کاله کېږي زموږ یو کلینیک ته جوړ شوی دی خو لا هم ګټې اخیستنې نه ده سپارل شوی. ټیکهداران یې تښتېدلی دي او کلینیک چې دی اوس همداسې شرط پروت دی. لا ګټې اخیستنه نه ده سپارل شوی. د دې باره کې موږ جدي غوښتنه د مرکزي دولت نه غواړو. وسلام.
مننه. دا د ورستی اوریدونکو ټلیفون وو. والی صاحب حافظ محمد آغا حکیم به د ده سوالونه اوریدلی جوابونه به ورته وایي. بیا یو پوښتنه به ته نظام وکم. والی صاحب تاسو که د دغه اوریدونکي په خبرو هم تبصره لرئ دام راته وایي. او یوه پوښتنه زه دا لرم چې په افغانستان کې د نظام له بدلون نه وروسته یو ډول ویره خپره ده. خلک طالبان مخکې له دې نه دا شل کاله په غرونو کې وه یا په اطرافي ساحو کې وه. دغه خلک چې د پخواني دولت تر په سیمه کې اوسېدل دوی ډېر ورسره بلد نه دي. ښایي د ویرې احساس ولري. له ځینو پیښو سره مخ کېږي. وهل ټکول شکنجه داسې رپورټونه هم شته. لنډه پوښتنه مې دا ده چې که یو څوک وسو غواړي چې په کابل کې لاړ شي د نورستان سیل وکړي سیاحت وکړي په دغه اوسنیو ورځو کې آیا فکر کوئ چې دا مسونه ده ورته کولی شي نورستان ته لاړ شي هلته وګرځي هلته کینی هلته د نورستان ښکلا ننداره کي یعنی سیلانان درتللی شي که نه؟ او همدارنګه که د دغه اوریدونکي پوښتنو ته هم څه ځواب لرئ مهرباني وکړئ.
مننه. د دې اوریدونکي د سوال پوښتنه جواب کې دومره ووایم چې دا سرک موږ په ډېر کوشش باندې وصل که او کیفیت خو یې طبیعي ده چې کیفیت به ډېر ضعیف وي ځکه دا د تېر نظام په وخت کې دا قرارداد شوی ده. په تېر نظام کې چون دا پروژې ټولې د غلو او د اختلاسګرو په لاس کې وې نو مکمل ټولې پروژې بې کیفیته شوي دي. نو موږ به انشاءالله له دې نه بعد کوشش کوو چې د دې سرکونو کیفیت له خپلو مربوطه مراجعو سره په رابطه کې شو یا د بینالمللي ټولنو سره چې موږ دا سرک با کیفیته کړو د پخېدو کوشش وکړو. د تېر نظام په دوران کې چې کومې پروژې کار شوي دي په ټول افغانستان کې هغه لس فیصده کیفیت هم نه لري او ټولې شخصي جیبونو ته تللي دي. دا ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده. په نورستان کې تر نورو نه ډېره موجوده ده ځکه نورستان یو لري پروت ولایت ده. نه داسې چا سرپرستی د پروژې کړې ده او نه چا کیفیت کتلی ده او نه دا خلک په کیفیت باندې پوهېږي. دغه ستونزه موجوده ده او موږ ورته متوجه انشاءالله اسلامي امارت په ټوله توجه باندې د هیواد پرمختګ او د پرمختیایي پروژو ته ژمن ده او ورته متوجه ده انشاءالله چې ټول به او د کیفیت به انشاءالله وروسته له دې نه موږ ټول ملت ته ضمانت ورکوو چې د یوې روپۍ د اختلاس سوال به هم نه پکې پیدا کېږي. او راغلو ستا د سوال په جواب کې چې طالبان راغلي دي ویره ده وهل ټکول دي زه به دومره اطمینان درکړم چې زه له کومې ورځې نورستان ته راغلی یم دا یو هفته کې چاواله کې خرشوي د سیاحت راتګ لپاره به آماده نه وي، خو مخکې له دې نه هر ورځ شل موټره ډېر سلويخ 50 موټره له هلمند، له هرات، له قندار، زابل او غزنی او کابل او د ټول افغانستان نه سیاحان روانو، او دلته به د چمنونو کې خیمه وهلې او د موږ په دفترونو کې حتی په هوټلونو کې به ځای نه وو، او سل په سل د امنیت تم ډاډ ورکو او نه ویرشته نه وهل شته نه ټکول شته. انشاءالله داسې یو راپور به هم څوک په مثال کې پیش نه کړي چې نورستان ته څوک راغلي یا څوک چا سره بد چلند شوی، بلکې موږ خپل ټول امنیتي ارګانونو ته دا هدایت کړي دي چې سیاحان راځي حتی په خپلو مرکزونو په خپلو دفترونو کې به ځای ورکوي چې خلک تشویق شي او د امن او د ډاډ او اطمینان احساس وکړي. نو الحمدلله داسې هیڅ پېښه نشته او ټول افغانستان له هر ګوټ نه هر څوک راتللی شي، انشاءالله سل په سل امنیت ده او هیڅ مشکل هم نشته.
مننه حافظ صاحب. محمد آغا حکیم، وروسته به یو ځل درته بیا هم راځو، وروستۍ نظر او تبصره به مو اخلو. تر هغې مخکې به زه له مولوي امان الله عنایت الرحمن نه هیله وکړم چې خپلې خبرې راته داسې په یوه دقیقه و نیمه کې راټولې کړي، خپله وروستۍ تبصره راته ووایي. مهرباني وکړئ مولوي صاحب.
زما خپل نظر را دی چې جناب وادي صاحب اوري خو زه دغه کوم کارونه چې تر سره شوي دي هغه واقعا غیر معیاري وو، په هغې باندې موږ هم وخت نا وخت تفسیری به هم درلودلې. نو فعلاً دپاره چې نورستان ولسې ضرورت لري، ډېر اشد ورته ضرورت دی، هغه همدغه عمومي سړکونه وصل کېدل دي، او د هغې سره سره زمنګ بندونه چې سردار محمد داوود خان په وخت کې سروي شوی دي، شاید جناب والي صاحب په جریان کې وي، کله ګوش بند د سردار محمد داوود خان په وخت کې سروي شوی دی، عین شکل د نیو خستا بند په منډول ولسوالۍ کې جوړې دي شي، عین شکل باندې په کامدیش او په برګمټال او په وایګل کې د خستا بندونه جوړې دي شي. موږ سرشار سندونه لرو، د دې لپاره باید چې پلان کې ونیول شي دغه بندونه، دا باید په بودیجه کې ونیول شي، دغه بندونه باید جوړ شي. د دغه بندونو د جوړېدو سره زه په دې اصرار کوم چې انشاء الله العزیز ټول مشرقي ولایت به رڼا شي او همدارنګه فابریکې به هم فعال شي. دوهمه مسله زه د ځنګلونو بیا هم په ځنګلونو راګرځم، هغه په دې معنی چې موږ ډېر ښایسته ځنګلونه لرو، بیا په ځنګلونو کې مختلف نوع بوټي لرو او هغه پیوند کېدای شي، او همدارنګه کم ساحې چې هغه سپېره شوي دي پخوا هغې ته دوباره باید نهال غرشانی شي، نوی نهال باید ورته غرش شي، او دغه ځنګلونه باید حفظ شي. دغه ځنګلونه یو امانت د خدای دی او د وطن ښکلا دی او سرمایه د وطن دی. نو زه انشاءالله العزیز مطمئن یم چې د امارت اسلامي په وجود کې دغه قاچاقبرانو به مخه نیولې کېږي، ځنګلونه به نه وهلي کېږي. خو بیا هم تایید په دې باندې کوم چې دغه ځنګلونه د ساتلو دي، دا یو ملي سرمایه ده. درېیمه مسله چې زه د ځنګلونو په رابطه باندې باید ووایم چې هغه کوم ځنګلونه چې په کومه ساحاتو کې وهلي شوي وو، د هغې په ځای باندې نوي درختې دي باید غرق شي.
مننه مولوی صاحب، وخت را پسې را په تمامې دو دی.
د ټولو ولسونو څخه دا دی چې دوی د باید د عدم کیفیت یعنی بې کیفیت بودن د پروژو باندې باید خپله ګویان شي، ځکه چې ولایتي اداره موږ نه ډېره لرې دی، چیرې زموږ ساحې اطرافي دي، ولسوالیانې د کلي د بانډو نه وتلې پراته دي. نو هر وخت لپاره ولسمشر نشي کولای، هر وخت لپاره مدیر نشي کولای، هر وخت لپاره مامور نشي کولای چې محلاتو کې څار وکړي او نظارت پرورو وکړي، او اکثره پروژې هم د کلیوالي شوراګانو په توسط باندې عملي کیږي. که چیرې کلیوالي شوراګانې خپل د کیفیت تضمین لپاره کوشش ونه کړي، زه فکر نه کوم چې دغه پروژې به.
مننه کوو مولوی صاحب. کور مو ودان. حافظ محمد آغا حکیم دی نورستان ولایت والی، لتا سو منندویو که څورستۍ تبصره خبرې لري، مهرباني وکړئ مایکروفون مو په اختیار کې دی، په مجموع کې څه خبره لري وای، مهرباني.
السلام علیکم.
خان صاحب زما آخری خبره تاسو ته بینالمللي ټولنې ته دا وي چې نورستان ولایت په دې شل کاله کې چې څومره پیسې دلته راغلي څومره پروژې راغلي دي یوازنی ولایت دی چې د دغو پروژو نه محروم پاتې شوی دی. حتی په ټول ولایت کې 500 متره پوخ سړک موږ نه لرو. موږ تقاضا لرو چې بینالمللي ټولنې په آینده کې له افغانستان سره کومک کوي. نورستان ولایت باید په اولویاتو کې وي او دمغه پروژو ته دمغه سرکونو ته دمغه بندونو ته د ټولو ته پوره توجه وکړي. دا شل کاله کې نورستان شاته پاتې شوی محروم پاتې شوی ده. نو الله پاک دې وکړي چې په آینده کې کومې پروژې راځي نورستان دې په لیست کې وي او په سر کې وي او باقي چې کومې پروژې دلته راځي او د هغوی د کیفیت په باره کې انشاء الله اسلامي امارت تل په سلجمن ده د پروژو کیفیت ته چې هغه به پخپله د سرپرستی به کوي د غو کیفیت به ګوري د خپل انجینری ټیمونو په واسطه باندې باغه موږ ټول وخت وخت باندې سروي کوو چې کوو به ان شاء الله هیڅ اته به دې اجازه نه ورکو چې د یو په اختلاف هم وسی په پروژو کې په نورو ټولو پرمختیاي کارونو کې دا ما اخیری غوښتنه د بین المللي ټولنې او ډیره مننه چې رابطه مو وکړه او موږ سره مو خبرې وکړي.
الله تاسو ته مننه کوو والي صاحب عبدالرنګ له مولوي صاحب عنایت الرحمن نه چې تاسو برخه واخیسته په دې خبرونه کې او د نورستان له خلکو سره مو خپل نظرونه او د نورستان د راتلونکي په اړه خپل خبرې شریکې کړې. کور ودانې درته وایو دوستانو په همدې ځای د ولایت په ولایت دا خبرونه پای ته رسو. تر بیا مو پخته سپارو.
جاړم ببو خان دی جاړم ببو خان دی پسر دې سلطان مولدا پخلا زنیدا نکمشان جاړم ببو خان دی جاړم ببو خان دی پسر کا سرشال مولدا پخلا زنیدا نکمشان مولدا پخلا زنیدا نکمشان بن بھائی ماں شم گندی